دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زی تاسو ته زموږ د خبری خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونو ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوهې په تړون کې له افغان حکومت سره اړینې مشورې نه دي سوي. د امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ پرون د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، له همدې امله یاد تړون نه د سولې په برخه کې اغېزناک تمام سو او نه یې جګړه هم ختمه کړه. نوموړي زیاته کړه چې په یاد تړون کې داسې اصلاحات کارول سوي چې په وینا یې د جګړو د یوې برخې سره معافیت او رضایت پکې ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون د 2000 کال د فروری میاشتې پر 29 په دوحې کې لاسلیک شو. د امریکا نوی منتخب سوی جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ حکومت ویلي چې دغه تړون ارزوي، او دوی ورځې لمخې جمهور رئیس جو بایدن ویل چې له ډیپلوماټیک لارې د افغانستان جګړې د پای ته رسیدو کلک ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن هم ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی باید ژر تر ژره راکم سي او ټولې غاړې یاد تړون عملي کړي. وسلوالو طالبانو هم تر دې مخکې ویلي چې یاد تړون یې له خپل اړخه عملي کړی دی، خو ناټو او ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې طالبان باید د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د دوهې په تړون عمل وکړي. په میانمار کې د پوځي بغاوت پر ضد جمهوري غوښتونکو په اعتراضونو کې زیاتوالی راغلی دی، او داسې راپورټونه دي چې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه وژل شوي دي، او بلې خوا پولیسو د مظاهرچیانو ملاتړی یو مشهور هنرمند هم نیولی دی. د میانمار په دوهم لوی شار منډالی کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په وخت په نښتو کې دوه مظاهرچیان وژل شوي دي او شل تنه نور زخمیان شوي دي. په میانمار کې د دې میاشتې په لومړۍ نیټې د پوځي کودتا وروسته د مظاهرو لړۍ دوام لري. پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد د ربړي مرمیو، د وشکې بهونکي ګاز او د اوبو ټانکرونه استعمالوي. د میانمار مشهور هنرمند لومن په ینګون ښار کې په مظاهرو کې ګډون کړی وو، او هغه له هغو شپږو مشهورو کسانو له ډلې څخه دی چې پوز ویلی وو چې هغوی د خلکو د راپارولو او د قانون د ماتولو په جرم به ونیول سي. د ملګرو ملتونو ادارې هم په میانمار کې د مظاهرچیانو پر ضد د تشدد نه کار اخیستل غندلی دی. تفصیل به دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په میانمار کې په سوله ایزو مظاهره کوونکو تشدد غندلی دی. هغه په خپل ټویټر ولیکل چې د سوله ایزو مظاهره کوونکو ضد د وجونکو زور استعمال پرونکو او زورونکو اقدامات د منلو وړ نه دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص مفتش ټام انډریو په خپل ټویټر ولیکل، زه د نورو کسانو د ژوند په بایللو سخت خوشینه یم چې په کې اوسوار هلک په منډلي کې وژل شو. جنتا د مظاهره کوونکو ضد د ربړ د مرمیو نه واخله، د اوبو د ټانکونو او د اوخکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی. دا لیونتوب په کار د ودرېږي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو شمېر وسلوالو کسانو د یکشنبې په ورځ د لیبیا د کورنو چارو په وزیر فتی علي باشا هغه په کاروان برید کړی دی، خو هغه له دې برید څخه ژوندی راوتی دی. دا خبره د لیبیا د کورنو چارو وزیر ته نږدې منابع رسنیو تر کړې ده. فتی باشا هغه د لیبیا د تیلو کامی شرکت ته تللی وو، او کله چې بیرته د خپل دفتر په لور روان وو، په کاروان د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې وسلوالو حمله وکړه. د راپورونو له قراره دوه تنه برید کوونکي نیول سوي، او درهم یې د باشاغا ساتونکو سره په نښتو کې وژل سوی دي. د کورونو چارو وزارت منابعو ویلي چې فتح باشاغا روغ رمټ دی، مګر یو ساتونکی زخمي سوی دی. د غبرت په داسې وخت کې سوی دی چې یو نه لمخې په لیبیا کې شکیل وړخونو د داسې یو موقتي حکومت په جوړولو اتفاق وکړ چې په نړیواله کچه منل سوی وي، او په دې هیواد کې د دې کال په پای کې انتخاباتو ته لار هواره کړي. لغه ورسته چې په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې د لیبیا په خوانی جمهور رئیس مومر کزافی لواک لري او بیا وشل سو، لغه رسی په لیبیا کې کورنۍ جنگ پیل شوی دی. د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف وایي د 2015 کال اټومي تړون د بیا ملکولو لپاره د امریکا متحده ایالات باید لومړی ګام واخلي او په ایران لګول سی بندیزونه لري کړی. شغل ظریف د یک شنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې تهران به په دې اړه لومړی ګام نه اخلي. امریکا تیرونه ویل چې غواړي بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. دغه تړون ایران نه پرېږدي چې اټومي وسلې ولري، او په بدل کې په دغه هیواد اکثره نړیوال بندیزونه لري کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه امریکا ایستلې وه، او پر ایران بندیزونه هم لګولي وو. هغه ویلي چې دغه تړون د ایران په ګټه دی. ایران هم په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دغه تړون ته ژمن نه دی. بلی خو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافیل گروسی د یکشنبې پورز ویلی چې د ایران له چارواکو سره د دوو ورځو له خبرو اترو وروسته یو موقتی حل راستلی دی او د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دغه واد کې خپل کارونه جاری وساتي ترڅو د ایران د اټومي مسلې په اړه یو ډیپلوماټیک حل راوستل شي. خو هغه دا منلی چې په دې نوي درې میاشتنۍ موافقه کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې څارونکو ته هغه ډول لاسرسی به نه وي او څار به هم محدود وي. لدې مخکې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافیل گروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره لیدلی. گروسی داسې وخت ایران ته تللی چې تهران خبرداری ورکړی و کور باندې د امریکا بندیزونه لري نسو، نو د فروری د 28مې ورسته به اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا څارنه محدودوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واورو سختو طوفانونو د دې ژوند کارونه سخت اغیزمن کړي دي. د دې طوفان له وجې د دې هیواد په مختلفو برخو کې د کرونا ضد د واکسین تطبیق چارې هم اغیزمنې شوې دي. د امریکا جمهوریت د ټکساس په ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طوفانونو له وجې تر اوسه د 2000 څخه زیات د کرونا د واکسین د تطبیق مرکزونه بند شوي دي چې له وجې د 6 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د واکسین رسولو چارې ځنډیدلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فروری له 14 نیټې راهیسې د سخت یخنۍ موسم راغلی دی او د واورو د طوفانونو له وجې په څو ایالتونو کې د ژوند نظم ګډوډ شوی دی. دغه راز د اوکلاهاما، ټکساس او ارکنساس په ایالتونو کې د سخت موسم له وجې د ډیرو سیمو برېښنا هم قطع شوې ده. دغه راز د طوفانونو له وجې په ټول ملک کې د پیښو له وجې لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته جمهوریت ریاست د چارو ادارې رئیس وای چې ولسمشر غنی خپل ډیر قانوني واکونه نورو ادارو ته سپارلی دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې یو بې ساري کار دی. په موکړی زمونږ د خبريال اکرام شنواری رپورت ته
د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی ملت دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د یکشنبې پورس خبر اعلان تر د جمهوریت ریاست د چارو اداري د ریاست د پالیتون او کړنو په باب معلومات ورکړی ویل چې په عمومي ډول د اداره د دولت د دریګونو کوو د امهنګي د مرکز په توګه په 15 محورونو کې پالیت کوي.
په دې معنی چې د چارو اداره یو ډیر شمیر جانبي واحدونه لري. پدې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د عالی مقام د لمړي او دویم مرستیالانو دفترونه دي. دغه راز د افغانستان د پخوانی ولسمشر جلال پاپ کرزی صاحب دفتر دی. اوسنۍ نوې جوړ شوې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا دفتر دی چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوي. د تدارکاتو ملي اداره ده چې هغه هم د افغانستان د اوسنۍ ولسمشر په ابتکار د دې لپاره چې د منابعو څخه په درسته توګه استفاده وشي او د بیځایه مصارفو څخه مخنیوي وشي دغه کمیسون هم ایجاد شو. دا هم په جنبی ادارو کې راځي.
همداشان د افغانستان د جمهوریت عملیاتي حمایتي اداره، د پنګونې د تحصیل اداره، د جمهوریت د پالیسۍ او ستراتیژۍ اداره، د کابینې د دارالانشا او سونور ادارې د جمهوریت د چارو ادارې پر ریاست کې شامل دي. فضل محمود پزی د خپل ریاست د کرونو سربیره د شمیر خبر اعلان لخوا د زنونور مسلو په باب هم پختل ځواب چې وایي د سیاسي مشرانو سره د جمهوریت محمد اشرف غنی د لیدو کاتو د لړۍ د پیلېدو د هدف په باب و. هغه پزی ویل چې دغه غونډه هدف د جمهوریت په سب کې د ملي مسلو په باب د واحد دریس نیول دي. یو خبريال د خاغلی پزلی څخه وپوښتل چې ولې جمهوریت غنی هغه وزیران په دندو په غیر قانوني توګه ساتلي چې د افغانستان ولسی جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړي. خاغلی پزلی ویل چې په دې اړه په قانون کې هر څه سرګند دي.
هرگز نه، هیڅ کله نه. د هیواد ملي وثیقه اساسي قانون په دې برخه کې ډیر زیات وضاحت لري چې کوم حکومتي غړی څه وخت له خپل دندې ګوښه کیږي او یا هم عزل کیږي. ډیر سرګند او سره ذکر شوی دی.
وزیر
سره د جمهوریت د چارو اداري رئیس د جمهوریت محمد اشرف غنی خواد مالی د پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال له دند ګوخه کولو له پریکړې دفاع وکړه. وی بیا چې هغه په ټاکلې موده کې دوایلو پراټولول کې پاتې راغلی او یو شمیر مامورین هم په غیر قانوني ډول په وزارت کې ګمارلی وو. خو خاغلی ارغندیوال دا تورونه لوړاندې رد کړی دي او د خپلې ګوخه کېدو یو علت په غیر قانوني توګه د مالی په وزارت کې د مامورینو د ګمارلو مخنیوي ګڼلی وو. خاغلی پزلی هغه انتقادونه هم ونه منل چې د حکومت ټول صلاحیتونه ارته منتقل شوي او ویلي وکړه چې خاغلی غنی لومړنی جمهوریت دی چې په ډیرو برخو کې خپل واک نورو ادارو ته انتقال کړی دی.
د اوسنی جمهور رئیس نه پاته په تیرو یو سل سرویختو کلونو کې د افغانستان ټول مشران د دې صلاحیت درلوده چې فوق العاده حکم صادر کړي، چې مثلا دغه دوه زیر جریبه ځمکه احمد یا محمود ته ورکړ. اوسنی ولسمشر راغی او دغه فرهنګ وروسته یو سل سرویخت کار څخه له منځه وړ. نو دا د دیکتاتوري په معنا نه دی، دا د خپلو صلاحیتونو د کمولو په معنا دی.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره د ښاغلي پزلي سرګندونو په خلاف چې خپله اداره د ریګونو ادارو ته د سهولتونو د برابرولو اداره ګڼي، وایي چې د دې ادارې د کړنو د سار دپاره کوم میکانیزم نشته دی. د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې او چارواکي ناصر تیموري وایي چې د اصول له مخې د ادارې چارو اداره باید د سهولتونو د برابرولو ترڅنګ په نورو ادارو د سارنې چارې ترسره کړي.
در امور کې اینا اجرات میکنن،
په کومو چارو کې چې دوی اجرات کوي دوی چاته ځواب ویونکي نه دي او د ځواب نه ویلو د میکانیزم نشتون د سبب شوی چې دغه ادارې د کړنو په باب ډېرې پوښتنې راولاړې شي.
د شفافیت د سار د ادارې دغه چارواکي وایي چې اجرایی اداره باید یو شمېر اصول ولري او په کې په مسلکي ډول کارونه پر مخ لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال د دغه ملک په زندانونو کې لسکونه زره کسان بندیان دي، چې له دې شمېرې 3200 طالبان او 4190 د داعش ډلې اړوند کسان دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د افغان حکومت د رهبرۍ د تصمیم په اساس ټاکل شوی چې د بګرام زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو مدیریت د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي.
د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې کابو 9250 تنه بندیان دي، چې له دې شمېرې 199 تنه یې بهرني اتباع دي. د دغه ادارې نظامي مرستیال نظام الدین نورستانی د یکشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې دا شمېرې ثابت نه بلکې د بدلیدو په حال کې دي او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په مختلفو قضیو کې نیول شوي تورن کسان هر ورځ د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته ورپیژني. ښاغلی نورستانی په زندانونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمېرې په اړه وویل:
میزان عمومي شکه برای ما از گروه داعش گفته 497 نفر
د داعش د ډلې عمومي شمېره چې موږ ته ویل شوې 499 نفر دي، چې دا یوازې موږ سره دي. د طالبانو د ډلې چې بیا هم تکراروم چې ډیره کارانه ده 3693 کس دي.
دقیق نیست 3693 تنه ستن.
د زندانونو د چارو تنظیم د ادارې د نظامي مرستیال د معلوماتو په اساس د افغانستان په ټولو زندانونو کې 800 اتیا ښځې هم بندیانې دي، چې له دې شمېرې 120 بهرنۍ دي. ښاغلی نورستانی دغه راز وویل چې ټاکل شوی د بګرام د زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو د مدیریت چارې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي. هغه وویل چې دغه مسؤلیت د لیګ لپاره پلان چمتو شوی او زیاته کړه:
پلان منظم انتقال با
د لیګ منظم پلان مول مهالویش سره یو ځای د قانون د حاکمیت شورا ته لیږلی دی، ترڅو ورو ورو او په سیستماتیک ډول نه په بیړه دا مسؤلیت واخلو. کله چې زموږ تشکیلات جوړ شي، ګمارنې وشي، موږ به په قراره نور مسؤلیتونه هم په غاړه واخلو، ترڅو زموږ بندیانو ته خدمات وړاندې شي. همداشان د ماشومانو د اصلاح او روزنې د ټولو مرکزونو مسؤلیت چې پکې سرغړونکي ماشومان بندیان وي، د افغانستان له عدلي وزارت څخه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته لیږدول شوی دی، چې موخه یې ټولو زندانیانو ته د ښو او منظمو خدماتو وړاندې کول بلل شوي دي. د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم ادارې د غراز ویلي چې په ټولو زندانونو کې بندیانو ته د تدریس لپاره د هغوی د سواد کچه تثبیت شوي او ژر به ورته د ښوونې او روزنې پروګرامونه پیل شي. د افغانستان ولسي جرګه په زندانونو کې د یو لړ اصلاحاتو له راوستلو هرکلی کوي، خو وایي چې لا هم د بندیانو د وضعیت د ښوالي لپاره زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي رفیع مموزي امریکا غږ ته وویل: لا هم په زندانونو کې یو شمېر بندیان شته چې د قید موده یې بشپړه شوې، خو د خوشي کولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. هغه د غراز د بندیانو په یاشي او د ځای په تنګوالي انتقاد وکړ او ویل:
د یاشي مشکل لري ډېر زیات، چې یاشي کې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. دا خلک چې تر څو پورې د خلکو د یاشي مشکل حل شي.
د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره هم په محبسو کې دا ستونزې مني او وای چې د بندیانو د وضعیت د خوالي او ستونزو د لمنځولو لپاره وخت اړتیا لري. د زندانونو د چارو تنظیم اداره په اساسي ډول د بندیانو د ستونزو د لمنځولو، د محابسو او توقیف خونو په چارو کې د نظم او انسجام او د قانون د حاکمیت په موخه یو کال مخکې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس رامنځته شوه. د دغه فرمان په اساس ټاکل شوی چې د ټولو زندانونو او توقیف خونو د مدیریت چارې لا نظامی بنسټونو څخه ملکی برخې ته انتقال شي.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په ځینو ولایتونو کې واړه واړه محفلونه جوړ شوي، خو یو شمېر خلک وایي چې په قندوز، بغلان او نورو شمالي ولایتونو کې یو شمېر ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه نه ده برابره. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلخ او نورو ولایتونو کې د کتابونو د معرفي کېدو او د مخکتنو غونډې وشوې چې په کې د مورنۍ ژبې د بډاینې یادونه کېده. دوی ویل چې ماشومان که په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي پرمختګ کولی شي، خو که په دویمه ژبه ابتدایي ښوونځي لولي نو له ستونزو سره مخ کېدای شي. د قندوز، بغلان او بلخ اوسیدونکو وایي چې باید دولت او د معارف مسؤلین په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر کړي چې استعدادونه یې وروزل شي.
پښتون صاحبم د مزار شریف خار اوسیدونکو کې چیرته یو ماشوم په مورنۍ ژبه زده کړي ولري، کولای شي هغه د درس او د سبق مفهوم په خطوګه سره جذب کړي، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړي وکړي. که یو ماشوم چیرې په بل ژبه باندې زده کړي کړي نو تبان د ستونز سره مخامخ کیږي، یعنی هغه د درس مفهوم په صحیح توګه سره نشي اخستلې، سبق کوم اساسي ټکی چې دی هغه د په ذهن کې نشي پاتې کېدلې. بده مرغه چې تر اوسه پورې د پوهنې ریاست په بلخ ولایت کې د پښتو ژبه خونځینې دي پرانستي، تر اوسه په پښتو ژبه د تعلیم زمينه ورته نه برابر شوی.
کله چې ماشوم په لومړی کال باندې ټولګي کې کینی نو کچیرته په مورنۍ ژبه باندې خون کې غسره خبرې کوي نو ناراحتي احساس نه کوي، ځکه ما د خون کې دنده سره کړی دا. خو بدبختانه موږ په هیواد کې دغه ستونزه شته، دا ډیری داسې سیمې دي چې هلته پښتون میشتي دي خو په هغه ځای کې په مورنۍ ژبه باندې زده کړې نه پیل کیږي. هغه زده کوونکي چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي تر هغه زده کوونکو چې اړ دي د بیلابیلو ستونزو له امله په نورو ژبو باندې زده کړو کې 50 سلنه باندې زری حافظې ته نه سپارلې.
په کندوز کې ماشومان لپاره په مورنۍ ژبه زده کړې یوازې د ژبو ماشومان ته زمينه خبرابره ده او چې هغه په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي. ازبکي ژبه ویونکي ماشومان هم له همدې ستونزې سره مخ دي. په کندوز کې مورنۍ ژبه ته دومره پام نه دی شوی او څو ځلې معرف رئیس صاحب سره موږ ناستو درلودل چې په دې برخه کې هڅې روانې دي. ان شاء الله چې کتابونه مرکز نوې راځي او سکه لپاره په دې باندې کار کوو. تر اوسه پورې دا ستونزه نه حل شوې.
مخکې تر دې هم ځینو مدني فعالانو او د معرف په برخه کې فعالو کسانو په ولایتونو کې د معرف له مسؤلینو غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د تدریس زمینه برابر شي. د دغه فعالانو پر وینا د معرف مسؤلین د زده کوونکو پر ځای د استادانو ستونزه په پام کې نیسي او هغه سي استادان چې د زده کوونکو په ژبه نه پوهیږي د ښوونکي په توګه ورمعرفي کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روغتیا د نړیوال سازمان د یو پروګرام سره چې ټیټ او منځنۍ عاید لرونکو هیوادونو ته د کورونا وایرس واکسین رسوي د 10 میلیارد ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مونیخ په امنیتی کانفرانس کې په آنلاین شکل ګډون وکړ، چیرې چې له نړیوالو سازمانونو څخه د هغې ملاتړ د پخواني جمهور رئیس هغه تګلاره بیرته بدله کړه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې امریکا تر ټولو لومړی ګڼله.
امریکا بیرته ستنه شوه. زه نن له تاسې سره د امریکا د جمهور رئیس په توګه د خپل حکومت د کار په پیل کې غږیږم او نړۍ ته یو روښانه پیغام استوم. امریکا بیرته راغله د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو اتحاد بیرته ستون شو مونږ شاته نه ګورو بلکې یو ځای پر مخ ځو
Thank you so much Mr. President
Biden the narrative with the tool stones man mushkil para che coronavirus day da khpal hukumat plan bayan kar numawri de covax program sare che covid 19 vaccine ta pa barabar toga de tool de las resi pa hadaf ramasta shway de malim la tarilan wakar
today I'm announcing the United States
zanan elan kom che America la covax program sare 2 milliard dollar amrasta kawi mung de 2 milliard nur jmana ham kawu che nur ham ekdam wakri
others to step up as well
the covax program la lari hata kigi che panarai wala kacha da vaccine na barabari le manza ulade shi da kabadai he waduna da khpal nufus pa tanasub tawlid kawi
that's where covax has stepped in
da ham da gazai de che covax ekdam kawi aw da hu he wadunu panamaindagi khabari kawi che da da kar tawan na lari covax tol he wadunu ta pa yow shan vaccine muhaya kawi
د دې هدف د پوره کېدو لپاره چې د روان کال تر پای دی 29 ټیټ عاید لرونکو هیوادونو ته 2 میلیارډ ډوز واکسین واستول شي په کار د چینې وازی د واکسین اوسنۍ کمخ لري شي بلکې د بودیجې مسله هم هوار شي کوواکس وای په اوسنۍ 2.1 میلیارډ ډالر سربېره چې غونډې شوی 4.9 میلیارډ نور هم په کار دی سپینې مړې په بیان کې ویلي چې 4 میلیارډ ډالر او 2 میلیارډ ډالر په دسمبر میاشت کې د کانګرس لخوا د واکسینونو اتحاد ته د کوواکس یو برخه د ورکړ شوې دي پاتې برخه به پر راتلونکو دوو کلونو کې هغه مهال ورکړ شي چې نور هیوادونه هم راسته وکړي څه باندې یو سلونی هیوادونو موافقه کړي چې په کوواکس کې به برخه اخلي د ټرمپ حکومت د روغتیا نړیوال سازمان څخه په وټولو لدې پروګرام څخه هم ووت ځکه په خواني ولسمشر ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مفسد دی او چین پر بی ځای نفوذ لري سمیع الله جلال زای د امریکا
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په کابل کې پراته بی ځای شوی کسان وایي چې په جمی کې د دوی سرنه حکومت او نه هم نورو بنسټونو مرسته کړی ده دوی وایي چې د لاسنیوي لپاره اقدامات ونه شي نو دوی په ملک پریدي چارواکی وای چې ډیر زرب بی ځای شوی کورونه او د مرستو درسولو بهیر پیل شي په مخړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ تا
محمد رسول خان چې په یو بخه مزدور دی او شاوخوا درې میاشتې مخکې د جګړو او نامنۍ علامه د بادغیس له غورما چولسوالۍ څخه کابل ته بي ځای شوی دی موږ د قمبر سلورلارې ته سیرمه د بي ځای شو کډوالو په کمپ کې خپلې جونګړې طبيعي محمد رسول خان او میرمن یې چې خپل سلورو ماشومانو سره په همدې کوټه کې د ژمي سخت ورځې او شپې تیروي وای لږه او سړې هوا کړيږي خو تر اوسه هیڅ چا پښتنه نه کړي
خوشبخته زره کور د بادغیس ته وځ د ایران ته سیاسي پناه چیزی وای کار نستل ته به کار مش پیدا کو هلته به د ایران سره هم ژوند او زندگی سم کو د افغانستان کې خو ورستر بولې مالات خرابېږي موږ کوچنیان د ولږی مړه کړز موږ شزی ولږی مړه کړی موږ د بیکاری د لاس ګوګل ډوډۍ نه پیدا کړي
بس یو کاغذ د ټولوی په بخاری کې سپزو بل خپل چاوی وي دې په دغه کو پالا بل د شیخونه سه مشته زغل راکړي یا بوټي مشتره وړي یا وړه راکړي
دا کورنۍ د میلیونونو بیوزلو افغانانو یو بیلګه ده چې د کابل د بی ځای شو کډوالو په دې کمپ کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په افغانستان کې د جګړو نامنۍ او طبيبي خسر بیره د کورونا وایرس وبا هم په 2020 کال کې د بیوزلو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راوستل دي دغه سازمان اټکل خي چې په 2021 کې به د بیوزلو افغانانو شمیر په افغانستان کې 13.5 میلیونه تل ورشي
په افغانستان کې په کوردنه د بی ځای شو افغانانو شمیر څه باندې 3 میلیونه ترسيږي چې له دې شمیرې کابو 360 زره په 2020 کال کې بی ځای شوی او د جګړو او بیوزلۍ لامل بیرته خپل سیمو ته ستنېدل نه شي کابل کې د کورنی بی ځای شو استاذي وایي چې بی وزلو ته د مرستو ورکولو په پروګرامونو کې له بی ځای شو په ځانګړي ډول د قمبر سلولارې د کمپ له وسیدونکو سره توپیری چلند کیږي
په کورنا کې وچه ډوډۍ په دې ټول افغانستان کې شروع وته چې معلوماتي چې ورکولې خلکو ته زیت منان در کوم یو سړی دی دا ګوته پورته کې چې دې کمپوت دې ماجرین ته و دانه ډوډۍ ورکول سوی ده ما باید دلته وزړول سي او کنه زموږ سر هیڅ کومک نه دی سوی ملي سرخان دا اوس شروع دی دا اوس موږ وزارت ماجرینو والي صاحب ته ورغلي والي صاحب موږ ته ویلي وشته سي ساکنه لري
افغان حکومتي چارواکي وایي چې په کابل او ولایتونو کې له بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستو لپاره چمتووالی نیول شوی او ژر به په مستحقو کورنیو باندې مرستې وویشل شي.
موږ د مالی محترم وزارت څخه درخواست کړی وو چې هغوی د احتیاط کوټ څخه کډوالو وزارت ته 222 میلیون افغانۍ انتقال کړ او دغه نقدي پیسې انتقال شو مختلفو ولایاتو ته چې مستحق کورنۍ او ته باید ژمنه کومکونه تر سره کړي. چې په کابل کې هم مونږ کولای شو 1500 کورنۍ او ته ژمنه کومکونه تر سره کړو چې هر یو کورنۍ او ته 15000 افغانۍ ویشل کیږي.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې لس باندې وزره بي ځای شو کورنۍ او سره مرستې شوې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
ټول هیواد کې 8,235 داخلي بي ځای شوې کورنۍ له دې پروګرام څخه تر اوسه پورې مستفید شوې چې و 5000 وسو واو یا کسان کیږي.
د چاره قمبر په دغه کم کې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي بي ځای شوی کډوال وایي چې افغان حکومت تر اوسه د ملي دسترخوان په پروګرام کې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. ملګرو ملتونو هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې څخه دغه بي ځای شوی او بې وزلو افغانانو ته د رسیدګۍ لپاره د یو شار 3 میلیارډ ډالر د مرستو غوښتنه کړې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو د سختو پښتنو نه چې د جو بایدن اداره ورسره مخامخ ده، هغه ته ده چې څرنګه د وینزولا د مدارو غیر قانوني حکومت او د بشري ستونزو سره چل چلند وکړي، چې د نیکولاس مدارو او د ډلې اداري فساد او ځپلې سبب شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نید پرایس ویلی د بایدن هاریس د ادارې مهم هدف دا ده چې د جمهوری ریاست او پارلمان د عادلانه او آزاد انتخاباتو له لارې په وینزویلا کې د سوله ایز دیموکراتیک انتقال ملاتړ کوي او د وینزویلا د خلکو سره مرسته کوي چې خپل ژوند برابر کړي او هیواد آباد کړي. وینزویلایان د دیموکراسۍ او د داسې حکومت حق لري چې په دغه نیمه کوره کې هر څوک لري چې پرمختګ ورکړي او دفاع وکړي. د هغه درد درکاوه چې په وینزویلا کې وسانه ستونزه او د وینزویلا په خلکو او د دوی په کورنۍ باندې تحمل شوې ده. مادورو بیا یو ډیکټاتور دی. د زپلو اداري فساد او بد اداري و ډېر ناوړه بشري ستونزه منځته راوړې ده چې دغه نیمه کوره لیدلې ده. نتاق پرایس څرګنده کړه چې د وینزویلا سره په چل چلند کې د بایدن اداره به څلور اساسي اصول تعقیب کړي. لومړی د وړ او مستحق وینزویلایانو په حیث غوره کېږي. وینزویلا د موقتی ژغورل شوی موقف لپاره ده. دوهم نمبر د بین المللي انډوالانو سره په ګډه د میلیونو وینزویلایانو د بشري اندېښنو غم خوړل دي. دریم نمبر د رژیم هغه چارواکي او د دوی ملګري دي چې په اداري فساد او د بشري حقوقو نه په سرغړونه کې دخیل وي. او داس رژیم منست راشی چې په آزاد او عادلانه انتخابات او د وګړو مودې په اقتصادي پرمختګ دواړو ولاړ وي. نتا پرایس نو ویلې په دې کې شک نشته ده چې نیکولاس مادورو یو ډیکټاتور دی او زه تکړه د توقع نه لري چې دغه اداره به په مستقیمه توګه د مادورو سره بوخت شي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنه راډیو زموږ خبری خبرونه واوریده.